د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. یو وخت چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې تولید کم و د چرګ غوښه ډیر معتبر خوراک ګڼل کېده، خو نن سبا د دې لپاره چې د چرګانو روزل آسانه شوي په نړۍ کې د چرګ غوښه او هګۍ زیاتې موندل کېږي، سره له دې چې نور هیوادونه د چرګ د غوښې او هګیو په تولید کې ډیر مخته تللي، افغانستان لا هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له بهره چرګوړي او د چرګانو دانه واردوي. سره له دې چې په وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د چرګانو ډیر فارمونه جوړ شول او تر یوه حده د چرګانو د غوښې له پلوه په ځان بسیا شوی، خو لا هم تر پوره بسیاینې پورې اوږده لاره په مخ کې لري. ښایي ځینې دلایل وي چې په خپرونه کې به زموږ درانه مېلمانه توضیح کړي، خو په دې خپرونه کې په دې هم خبرې کوو چې څنګه چرګان روزلی شو، د مرضونو د مخنیوي لارې څه دي، څه وخت باید واکسین ورکړل شي، د چرګانو خواړه څنګه برابرېدای شي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د فارمونو تر څنګ په کورونو نو کې څنګه چرګان ساتلی شو چې هم مو کورنۍ د چرګانو له غوښې څخه استفاده وکوي او هم د هغو له هګیو څخه. زموږ د خبرونې میلمانه دی ډاکټر محمد غالب مومند چې متخصص دی او په جلال آباد کې د پولټری ډاکټرانو د ټولنې مالی مسؤل دی، همدارس د افغانستان د پولټری متخصص په البته په افغانیار چرګانو فارم کې دوی تخصص په دې مشاور او سرپرست په توګه هم کار کوي، ډاکټر حنیف الله سالارزی. لومړی ډاکټر صاحب غالب مومن تاسو ته درځم، ستاسو معلومات څه دي چې افغانستان اوس تر څه حده د چرګانو د غوښې له نظره په ځان بسیا دی؟
ډاکټر سلامونه ساروان صاحب تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب ته او د رادیو ټول کارکونکو ته، همدارنګه د دې رادیو ټول اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ سلامت وي.
سلامت
شي سروان صاحب. یو مسله ته واضح کړم چې اوس د پولټری ډاکټرانو معاون یم، د مالی نیم صحیح ده؟
صحیح صحیح بلې.
افغانستان کې د خوراک په برخه کې دوه مهم ترینې مسالې دي چې زمونږ دولت او ولس ورته باید ډېره توجه وکړي. د خلکو د نفوس د زیاتوالي سره باید غذایي مواد په زیاتوالي باندې هم کار وشي، ترڅو د خلکو روزمره غذایي موادو ته پوره لاسرسی ولري. دا دی یو. دوهم دا چې د انرژي یا کالوریز استعمالول دي ضرورت دی. تقریبا 6% پروټین بالخصوص حیواني پروټین دي، لکه شیدې، غوښه، هګۍ. دا غذایي مواد د انسانانو په صحت او روغتیا کې ډېر مهم رول لوبوي، او د دې غذایي موادو په کمبود سره په انسانانو کې د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کیږي چې بالاخره په مرګ تمامیږي. رازو څاروان صاحب، ستاسو د سوال برخې ته، کچیرته زمونږ هغه خلک چې د چرګانو په صنعت کې کار کوي باید د تجارتي چرګانو تر څنګ کورنی چرګانو ته هم زیات اهمیت ورکړي، ځکه چې زمونږ وطنوال د واښینو چرګانو تر څنګ کورنی یا رنګه چرګان ته هم زیات ضرورت لري. مثلا د چرګانو هګۍ چې د پروټین له برخې ډېرې غني دي، له یوې خوا به دغه ضرورت د وطنوالو پوره شي او د بلې خوا به زیات هیوادوال د کار کولو زمینه ورته برابر شي، ځکه چې زمونږ هیوادوال کولی شي په ډېره کمه سرمایه په خپلو کورونو کې د چرګانو سره صنعت تر ودانګي او کاری د خپل کور په یو کوټه کې هم شروع کړي، او په همدارنګه په غټ تولیدونکي فارم باندې دغه کوچنی فارم تولید بدلول شي. دویم راځم دا چې کورنی چرګان د ګرمي او یخي هوا همدارنګ د مختلفو ناروغي په مقابل کې خورا ډیر مقاومت لري، نو په دې خاطر هر هیوادوال کولی شي چې کورنی چرګان فروزي. او مارکیټ ته تولیدي څوکي ارزه کړي چې هغه هغه دي او خپل چرګانو واخلې درېم د کورني چرګانو هیوادوال په کورونو کې وروزي چې په دې روزنه کې زمونږه خزینه ذات هم کولی شي مهم رول لري چې زمونږه زنانه هم کولی شي د کورنۍ ستونزو د کورنۍ او اقتصادي ستونزو په برخه کې د کور دننه د همدارنګ د چرګانو د تولید څخه مشتنی عادت لاسته راوړي او خپل اقتصادي مشکلات پرې حل کاندي او همدارنګ د ټول هیواد په سطح باید داسې غټې منصوبي او پلانونه جوړ شي او عملی شي چې د کورنۍ چرګانو د نوي نسل د رامنځته کېدو کوشش وشي چې په انګلیسي کې ورته ګریډینګ اپ وي.
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب مومن دا خو صحیح ده چې باید دا کار وشي لیکن دا چې دا باید ولې نه شوي دا اصلي سوال ده. اوس مخته چې په فارمونو خبرې وکړو کورنۍ چرګانو ته براشو زبر په وطن کې تاسو ته معلومه ده چې د خلکو اقتصاد ډیر خراب ده. ډیر خلک مو بهرنیو مرستندوی مؤسسو ته انتظار دي چې غنم ورکړي ډوډۍ ورکړي او د دې شپه په سبا شي لیکن د چرګانو په شان چې روزل اسانه کار دی پالل اسانه کار دی چې هم غوښه ورکوي هم هګۍ ورکوي او هم مصرف ورنه ډیر نه غواړي دته کورنۍ زیاته توجه نه کوي الته سره مرزونه ډیر دي کوم شای دی دوی باید څوک چې چرګان وساتي او ورنځای نشي ورڅخه مړ نشي او ګټه ترې تر لاسه کړي.
دا چې د کورنۍ چرګان د روزنې لپاره د ولایتونو په سطح غټ او کوچني فارمونه جوړ شي تر څو زمونږ هیوادوال په کې زیات مصروف او هیواد مو د چرګانو البته د کورنۍ چرګانو په برخه کې یو صادرونکي هیواد وګرځي او خپل داخلي ضرورت هم پوره کړي او ان شاء الله دا کار و په دریو نه تر د سلور نه تر پنځو کلونو په موده کې دا کار مونږ کولای شو. بل هم مهم کار دا دی چې باید تر سره شي چې هغه د اکستنشن سرویس دی د کورنۍ چرګان د زیاتوالي یا توسعه پروګرام پر مخ باید واچول شي. د دې لپاره د بین المللي لکه ساس چې کوم راډیو ده او محلي راډیوګانو ټلویزیون آډیو ویډیو لیټریچرو کتابو رسالو او همدارنګه د عکسونو او د عام پوهاوي نه باید ګټه واغستل شي او د دغه چرګانو هغه ګټې مفادات او په روزمره ژوند کې د هغه ټول ورته د یو ټریننګ په شکل عوامو ته ورکول شي او همدارنګه ستاسو اصلي ځواب تر ازم چې د ماډرن او نوي په نوي ډول یا نوي ټکنالوژي سره د چرګانو د روزنې په برخه کې باید خزینه وتا او هغه د کانانو ته چې اوسګار دی او هغه مطلب د ضرورت لري چې هغه ټریننګ والی هغه ته باید د دې روزنې په برخه کې هر اړخیز ټریننګونه ورکړي چې په هغه کې یو مهمه خبره د چرګانو د منیجمنت ته یعنی د چرګانو ساتنه ده د دې ترڅنګ کولای شو چرګان وروزو په برخه کې ټریننګونه ورکړو. دا کار هم د دولت د خوانه برابرول شي چې دولت په دې کې مهم رول لري. په دغه برخه کې بیا د چرګانو آب هوا دا واکسین دا خوراک دا او داسې نور برخو کې پوره معلومات باید ورکول شي هر هغه چاته چې هغه چرګان ساتي یا د چرګانو د ساتنې لپاره لیواله وي تر څو وکولی شي چې خپل چرګان په ښه ډول وساتي صحت مند وساتي او همدارنګ د مختلفو ناروغیو نه په امن او امان کې وي. نو
ډېر سلامت اوسه. ډېر مننه ډاکټر محمد غالب مومن. ډاکټر صاحب حنیف الله سالارزی هم له سټوډیو سره وصل دی دوی تمر کلی ویم خو به تر دې چې ډاکټر صاحب سالارزی ته ورشمه یو اوریدونکی لرو چې ډېر منتظر پاتې دی اول به نوبت ته ورکونه وایي ټلیفون قطع شوی دی. وربشو ډاکټر صاحب سالرزی ته. ډاکټر صاحب سالرزی، تر یو حد پورې مو له ډاکټر صاحب مومن سره په کورونو کې د چرګانو د ساتنې په اړه خبرې وکړې. که تاسو د فارمونو په اړه راته وایس، اوس افغانستان له دې نظره په څه حد کې دی، په کوم ځای کې دی؟ ما په پیل کې وویل چې په نړۍ کې شاید داسې کم هیواد بي چې هغه د بل هیواد ته د چرګانو د غوښې او هګیو په برخه کې اړتیا ولري چې واردې کې ورڅخه، لیکن افغانستان لا هم په دې برخه کې ډېر شاته دی. اوس موږ په څه حالت کې یو؟ مهرباني.
سلامونه او نیک احترامات تاسو او تاسو استډیو طریقه تاسو ټول اوریدونکو ته
سلامات
باندې کو. ډېر ښه خبره ته تاسو اشاره وکړه، چونکی که تاسو ته بهتره معلومه ده د مرغداری سکتور چې دی، که په نړیواله سطحه موږ وګورو په مختلفو ملکونو کې زیات داسې دا چې دي لاسته راوړنې، یعنی دا سکتور سره خلک مطلب په دې کې پانګونې کوي او په کافي اندازه د هغې سره د هغې سره فایده او ګټې ترلاسه کوي. ولې متاسفانه چې زموږ په وطن کې، چونکې موږ او تاسې د یو څه ستونزو سره مخ یو، هغه دا چې دغه ټولو کې تر ټولو مهمه خبره هغه چې موږ کم خام مواد یا هغه دانه یا هغه غذا چې موږ هغه چرګ ته ورکو، د هغې د سکاتی سورس او منابع دلته نشته چې په هغه اندازه باندې دلته تولید شي او خلک هغه مطلب په اسانۍ سره دا کې ترلاسه کړي. نو دغه لپلوه زمونږ نن سبا کو ګورو، الحمدلله په دغه وسنۍ څو کلونو کې په افغانستان کې په مقداري سکتور چې ډېر پرمختګ کړی دی، خلک کو په دې برخه کې کار کړی دی. زمونږ هغه سرمایدارونه دلته مختلف څنګهونه کړې دي او الحمدلله
نو تاسو چې پرمختګ هم کړی دی، آیا اوس مش ضرورت نه لرو دی به هر څه د چرګانو د غوښې واردولو ته یا دی هاګیو؟
نو ضرورا لرو، ولې نه؟ خو په هغه اندازه باندې موږ پرمختګ نه دی کړی چې څومره لکه کوم موږ د تیر وخت په کتو سره وګورو، نو په وسنی وخت کې موږ د تیر په تله الحمدلله پوره بهتروالی په دې سکتور کې راغلی دی، په دې سکتور کو خلکو کار کړی دی او لګیا دي خلک په دې پروسس کې دي چې مطلب په دې سکتور کې نورم کار وکړي، دلته یعنی معیاري فیډ میلونه جوړ شي، هغه تولیدي فابریکې د دانې چې د مرغ لپاره دانه هغه
نه یوازې د دانې په برخه کې، د چرګوړو په برخه کې ما چې کله له ځینو فارمونو سره خبرې کړي دي وایي موږ دلته چرګوړې نه شو تولیدولی، له پاکستان یې واردوو. دا ولې دا سخته کار دی؟
نه، یو خبره دا ده چې ساروان صاحب چې دلته موږ داسې په هغه سطحه لکه نورو ملکونو کې، چونکې په افغانستان کې د دې کار شروع چې ده د ډیر وخت نه ده، یعنی کومنګ وایو زیات وخت پدې چې دلته کار نه دی شوی، په دا خطر باندې هغه شانې مسلکي خلک لکه کوم چې کومنګ وګورو اوس تا د چرګوړي یا کوم ډی او سی چې دی تبته اول چیک کیو تا وای په هغه اندازه باندې چې موږ دلته پچرې نه ولرو، دا د لپاره مسلکي خلک د دې لپاره پوره پانګونی ته ضرورت دی چې په دې کې پانګونه وشي، مسلکي خلک د دې لپاره وروزل شي او په دې باندې کار وشي. نو که موږ د خپل ګاونډي هېوادونو سره ځان پرتله کړو، په دغه سکتور کې زموږ ګاونډي هېوادونه که هغه هند دی که هغه پاکستان دی که ایران دی، د لسګونو کلونو راهیسې په دې باندې کار کړی دی، په دې کې کار کړی دی، په دې کې مسلکي خلک روزل شوي دي، هغه شان چې کوم مطلب شرایط دې د لپاره ټول ته برابر دي او هغه ته نتیجه راځي. متاسفانه زمونږ په هیواد کې په جلال آباد کې کوي په خوست کې ځنې سرمایدارانو زمونږ د دې کار لپاره اقدام وکړو او په خپل مکله او په هغه اندازه چې په افغانستان کې کار ته ضرورت دی او څومره د افغانستان دې ته ضرورت لري، یعنی دلته په کافي اندازه ضرورت دی چې نو هغه تقاضا موږ نشو پوره کولی. الان افغانستان کې اوس په فلحال شته دی یو څو هچرې نظم شته چې هغه ورځني چرګوړي تولیدوي، خو په هغه اندازه چې د افغانستان تقاضا ده غنښ پوره کوي.
ډیره مننه. ورسته به در نه و پوښتو چې تاسو چې په کوم فارم کې کار کوي او تاسو تر سرپرستی لاندې دی پیغه کې څومره چرګان روزل کیږي وضعیت څنګه ده؟ خو تر دې مخکې ډاکټر صاحب مومن ته ورزم. ډاکټر صاحب مومن، د چرګانو لپاره ښه هوا کومه وي؟ افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، تاوده ولایتونه لري، ساړه لري، معتدل لري، څه ډول هوا ورته پکار ده؟ خو تر دې مخکې د تخنیکي همکارم وایي چې یو اوریدونکی دی، منتظر به نه پریږدو، اول به دته ورش. مهرباني کوي. مهرباني کوي.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني کوي صاحب.
زما دا مېرمنو څخه دا پښتنه ده په ځانګړې توګه ډاکټر صاحب څخه چې دا غزمور چرګان چې دا سرونه و پړسېږ دا یو رقم مرز ورته راشي او تر دا سترګو دا چې چوخنی راتو یېږ دا وسته ډول مریضې دا په څه ډول ورکیږ دلته زموږ خواته بارا دا پیاز چې دی پر دا پیاز باندې مالګه توي کې بارا چرګ خوله په زور وروازه کې بارا پښکې بارا دا پیاز ورکې موږ په دغه رقم به مریضې ورکه سينو. زما دا څخه دا پښتنه ده چې دا وسته ډول مریضې دا څنګه کواله
سید و بخشه دا مرض کوم وخت پیدا کیږي؟ ورته هر وخت او که په خاص وخت کې د کال په خاص موسم کې؟ نه خیر تللې دی اوریدونکي. سید تاسو ته بم ځواب وایي زموږ مېلمانه. اول ډاکټر صاحب مومن، مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته هم که ځواب وایست چې د چرګانو د مرض به څه مرض وي او د علاج څنګه کېدی شي او بل د هوا په ارتباط وایست. مهرباني.
ساروان صاحب، د چرګانو لپاره عموماً نورمال هوا ضرورت دی چې نه ډېره ګرمه وي او نه ډېره یخه وي. مونږ چې کله په فارم کې چرګان واچو د اولې ورځې نه په اول هفته کې تقریبا د اولې ورځې نه تر اوسه پورې هغه ته د 50 ډیګري هوا ضرورت دی چې باید هوا 50 ډیګري ګرمه وي. بیت په هر هفته کې تقریبا دغه هوا چې دا 2 ډیګري ده هغه راکته کیږي، حتی دا چې د 22 پور راځي چې بیا په خپل کول شي چرګ هغه باندې بڼه کراوخیږي او خپل ځان ګرم ساتي. نو دا د هر هفته د هر ورځې بیل بیل هوا ده. نو فارمونه باید په هغه ځای کې جوړ شي چې ډیر زیات یخم نه وي هغه ځای نه او ډیر زیات ګرم هم نه وي. نو کچیرتا هغه زینه چې ګرمي باید د چرګو د عمر مطابق هغه ته هوا برابرېږي. چې ما مخکې درته ویل د لومړی ورځې چرګو ته 50 ډیګري دا هوا برابرېږي او تر هفته اخیره پورې به 2 درجه همداسې هر هفته کې 2 درجه.
دا خو دې هغه چرګانو شوه چې تاسو چرګو اخیستي وی دی غو یادونه کوي. لیکن که یو څوک دی چې غټ چرګان لري هغه ورته چوي دی غو لپاره بیا څه ډول هوا پکار ده؟
بس هغه د پاره بس د څه د چې تقریبا 60 ډیګري دا 70 ډیګري دا هوا هغه کولې چې په ګرمه هوا کې ځان وساتي. دویم دا چې هغه دومره مقاوم دي چې هغه کولې چې خپل ځان په یخ هوا کې مساتي. نو هغه د پاره به دومره دغه نه وي او به خصوصا د کورنی چرګان چې دي رنګ چرګان چې دي دا د یخ او ګرمه هوا او همدارنګ د مختلفو ناروغیو په مقابل کې دا ډېر مقاوم دي. راځم دویمه برخه ته غوور چې سوال دا یو دیتا په انګلیسي کې انفیکشن کوریزا وي. دا یو زکام یو ناروغي ده چې دا چرته پیدا کیږي او د چرګ تقریبا هغه برخه چې هوا په خلي اکسیجن په خلي هغه متضرره او دا یو میکروبی ناروغي ده. د زکام په برخه کې تنفسي ناروغي ده چې په ډېرې تیزۍ سره دا څنګه کیږي یو نه بل ته انتقالیږي. دغه چې د په هغه چرګانو کې زیاده کیږي چې په ډېر نازک حالت کې وي یا داسې وي چې هغه په ډېر یخ هوا کې وي یا هغه د خزان په وخت کې یا د یخ هوا په مقابل کې چې کله داغه هوا صحیح منیجمنت نشي نو دغه ناروغي د ته پیدا کیږي او په دغه ناروغي باندې بیا دا اخته کیږي.
او د علاج کومه لارې شته؟ څوک دی بیا چې
علاج لارې شته؟ د علاج لارې شته. د دې لپاره موږ مختلفو انټوبایټیکونه استفاده کو چې کولای شو د دې لپاره د اوکسی ټیټراسیکلین او همدارنګه د نورو انټوبایټیکونه موګزاسیلین کولیسټین او همدارنګه د تایلوزین ډاکسایکلین د غرور سره په دې کې هر یو دوايي هغه کولای شي چې دینه استفاده وکړي او دغه تنفسي لارو د خلاصولو لپاره وایي د منټول سپرې نو د استفاده وکړي او همدارنګه د برمګزین نه استفاده وکړي نو ان شاء الله چې دا بخښي او بالکل بدا دې مرز نه غشي خو کوشش دا وکي چې د چرګانو هوا برابر وساتي متدله وساتي د درجه مطابق باید فارم کې باید د چرګ د کټ د اندازې باید التا تر حساب سره ډیجیټل ترمامتر ښه وي ډیجیټل ترمامتر د فارم اب هوا معلوموي دا غوښتي چې د چرګان د کوموري په مغه اندازې ورته دغه وکی دا فارم باید وچ کی فارم باید نوی په دغه ژمي کې هوا ډیر یخیږي نو فارم نوی پیدا کیږي دغه نمینم دغه میکرو ګرام سکیږي نو کوشش باید وکړي چې فارم وچ ساتي او همدارنګه دوا جاری وساتي نو ان شاء الله چې د چرګان
مخه ډیر مننه ډاکټر صاحب سالارزای اوس که تاسو دې خپل فارم په اړه راتو وس تاسو په دې فارم کې یوازې د غوښې لپاره چرګان روزي او که د هګیو لپاره هم
سروان صاحب زه خو دلته زموږ په کابل کې د افغان معیار پولټری فارم ان فیډ پروډکشن په نوم باندې یو فارم دی چې د افغانستان په سطح بلکې د ایشیا په سطح باندې ډېر یو پرمختللی فارم دی چې ټیکنالوژي مونږه د خارج نه راوارد کړې ده یعنی زه دا هم وایلی شم چې دا زمونږ ګاونډي هیوادونه چې د کافي عرصې نه را په دې سکتور کې کار کوي یعنی هغه ټیکنالوژي چې مونږه کارو یعنی هغو ته لاسرسی لاسرسی نه لري دلته مونږ تقریبا د 2.5-2 لک واخله تر 3 لک پورې لیر چرګي په اصطلاح تخمی چرګي هغه مونږ ساتو او دغه سرپرستی زما په غاړه باندې ده د دغه دپاره کتا سو ګورې مونږ په افغانستان کې یعنی زمونږ روزانه کوم وایو تر 2 لک نه واخله تر 2.5 لک پورې مونږ دا هغه تولیدي او دا بازار ته عرضه کیږي چې د دې څخه زمونږ په واټوال استفاده کوي او په نسبت د هغه هغه یو چې هغه د گاونډي وایي نه راوړي دي د دې کیفیت او د دې مطلب هغه دا ډېر موثریت او کیفیت او کوالټي کې دا ډېر
فرق بل ولې باید فرق ولري په دې هم ک زمو شاوردون ک پوي کې ځکه چې په دې نور دنیا کې د هغه ته چې ورشو یو ځای راټوي چې د دې قیمت دومره ده د بل تقریبا یو نیم برابر ده د بل دوه برابر دي به پیل کړی چې د ته دا ډول دانه ورکړل شوی ده نو ځکه کیفیت او چټه نو قیمت هم او چټه تاسو په حساب باندې وایي چې ستاسو د چرګانو غوښه او یا هغه کیفیت خره
سروان صاحب تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه دلته د هغې کیفیت چې ډېر رول لري زمونږه که تاسو ګورئ هغه که قزاقستاني دي که ایرانی هګۍ دي که پاکستاني هګۍ دي د کابل په مارکیټ کې که تاسو ګورئ هغه چې زمونږ وطني تولید دی یعنی زمونږ خپل د فارم تولید دی نسبت هغه ته کریټ کې $3 زمونږه خلک جګي اخلي علت یې دا دی چې دا فریش هګۍ دي په دې باندې وخت نه وي تیر شوی کله چې په هګۍ باندې وخت تیر شي په مرور د زمان سره دلس نه وخت تر 15 میاشتو پورې یعنی دا پاتې شي هګۍ یو قسم مچواله پیدا کوي او خپل هغه کمنمي چې هغه په دې کې کمیږي وزن کمی او یو قسم د دې په دغه کیفیت یعنی دیو په زیړ یا البومین او یا د دې د سپین چیرې په دغه کې تغییر راځي نو په دا خاطر باندې بل غټه خبره پکې دی چې په خوان او ذایقه کې د دې ډېر فرق دی نسبتا هغه تر چې په باندې وخت تیر شوی وي 15 نو اخلا تر لاس 15 لسول ورځې پوری نو په دا خاطر باندې داغه اګه خلک زیاتې خوښي.
یعنی ستاسو په حساب چې صرف وخت مهم دی، لیکن ما چې اشاره کول هغه دا و چې څه ډول دانه چرګې ته ورکړل شوې ده، یعنی که دانه ورکړل شوي، غله ورکړل شوي، یا هورمون ورکړل شوي، دا تفاوت نه لري.
دغه ټول فاکتورونه په دې کې ساروان څه په دې کې رول لري، ځکه مونږه په کافي اندازه غټ فارم دی، نو د دې لپاره مونږ خپل فیډ میل لرو، او د دې لپاره مونږ خپل اسانه تولیدو، د دې لپاره مونږ سره خپل نوټریشنست چې دی فارمولیشن کوي د مختلفو ملکونو نه، مونږه د ساوث افریقانه ځینې ډاکټر صاحبان دي چې هغه خپل نوټریشنست وختي بس کې مونږ سره کار کوي، او د دې لپاره موږ معیاري او سټنډر مطلب هغه څه چې د دې لپاره لازم دي او دې وخت لږه موږ په نظر کې نیولي. دغه ټول څه مهمه خبره دا غته چې کله کله د شي چې دانه په دغه کې رول لري، کومه د زیړ جوار په ځای مطلب سپین جوار ورکو، هغه دانه چې پاکي د سپین جوار نه زیاته استفاده شي، نو د اگې په زیړوالي کې شری فرق راځي. که چیرته تاسو مونږه زیړ جوار مطلب استعمال کو، د زیړ جوار ټونکو پای کې د ماده چې دا غزیت په هغه نسبت سره د اگې زیړ چې روخانه راځي او رنگ یې ډیر زیړ وي. د دې نه علاوه مونږه د دې لپاره چې مختلف د په نظر کې نیسو، مثال کاغه د پروټین په صدې دا، کاغه د انرژي په صدې دا، کاغه د شحم دی، کداغه د لپاره ځنی امینو اسیدونه دي، دغه ټول موږ په نظر کې نیسو، د دې لپاره چې یو ډیر معیاري او د چیرې فارمولیشن کیږي، نو دغه په اساس باندې به زمونږ د اگې کوالټی قرآزي او په بازار کې چیرې الکم ډیر فوخی.
بله سب ډیر مننه، سلامت اوسئ. بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوي ل استودیو سره وصل یاست. او بخښه تاسو خپل مایک روشنه کړئ، تاسو داسې معلومیږي چې مایک مو ګل وي، مایک مو روشنه کړئ چې ژغ مو واوریدل شي. د واتس اپ له طریقه را سره وصل یاست، نو یو شیبه به نورم درته وګورو که مو خبرې وکړې خو سمه ده که نه. هغه د قطع شو پر حال ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د پروګرام موضوع ده د چرګانو روزل، څنګه کولی شو چرګان وروزو، شی وروزو، له مرضونو یې ځان خلاص کړو، او یو کورنۍ څنګه کولی شي له دې طریقه ځان ته عاید ترلاسه کړي. زموږ میلمانه دی ډاکټر حنیف الله سالرزی او ډاکټر محمد غالب مومند. که تاسو هم پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، کولی شئ له موږ سره همدا شیبه تماس ونیسئ، زموږ میلمانه به ځواب درکړي. خو یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ یا آزادي راډیو
دا مهال حبیب رحمان ځواک د ایران هیواد سم زنګ نته والی.
مهرباني کوئ صاحب، موضوع د چرګانو ساتل او روزل دی، څنګه په کورونو کې ساتلی شو، څنګه په فارمونو کې ساتلی شو، که په دې اړه نظر لري. تاسو په خپله په ایران کې اوسئ، په ایران کې به توجه کړی وي چې دوی کافی ډیر چرګان لري. د ایرانیانو د خوراک په غوښه کې تر ټولو زیات خوراک فکر کوم چې چرګ غوښه ده. ولې مونږ په وطن کې دومره ډېر ریدی نه شي، دلیل یې څه کېدی شي؟ که تاسو په کوم فارم کې کار کړی وي او معلومات لرئ او یا کومه پوښتنه لرئ، مهرباني.
نه پوښتنه خو نه لرو، دلته په ایران کې داسې په ځینو فارمونو کې مونږ کار کړی دی، دلته ډېره ښه ساتنه کوي د افغانستان په نسبت باندې، څنګه چې په افغانستان کې کومه ساتنه کېږي، ایرانیان دلته ډېره ساتنه ورڅخه کوي.
مثلا څه کار دوی کوي چې په افغانان نه کوي؟ خیر پرحال ډیره مننه، سلامت اوسئ. اوس به ورشو بیرته خپلو درنو میلمنو ته. ډاکټر صاحب غالب مومند، ستاسو په نظر زمونږ په فارمونو کې نیمګړتیاوې څه دي؟ مخکېنی اوریدونکي خبره به شاید ډیره غیر دقیقه هم نه وي، ایرانیان یې ښه پالنه کوي، همداراز پاکستانیانو نور، ځکه چې د دوی تولید زیات دی او زموږ کم دی. موږ په څلونو دا د فارمونو څخه هم اوریدلی دي چې فارم والا وایي چې تاوان یې وکړو، چرګان یې مړه شول. کوم مشکل دی چې موږ هغه هدف ته چې باید ورسیږو نه یو رسیدلی په دې برخه کې؟
ساروان صاحب د ایران نه چې کوم رور پښتنه وکړه زه په مقصد او ادب باندې ورسېدم. اصلا خبره داسې ده چې ایران اوس نړۍ ته پسل فیصد کې 30% غوښې او هګۍ دا صادروي یا د تولید پروډکشن لري.
افغانستان
مهمه خبره ده چې هغوی په نوې ټکنالوژي سره خپل فارمونه مخکې وړي. یو لومړنی په نوې ټکنالوژي کې دا ده چې باید فارمونه داسې وي چې کنټرول شیټ وي. کنټرول مانا دا سروان صاحب چې دته کومه آب هوا داخليږي هغه باید ضد عفونی شي، په داسې مواد ووینځل شي چې هغه کوم میکروبونه هغه کې وي هغه باید ختم شي، هغه هوا او اوبه باید دغه ته ورشي. دریم هغه غازی هوا چې کوم چرګان او تا د امراضو درامنته کېدلو سبب ګرځي هغه د برق یا د اهتزاز په واسطه باندې هغه باروزی او تازه ورته داخليږي، نو هغه کنټرول شیټ. دریم دا چې د کنټرول شیټ کې بل خو بيدار ده چې د ته په اسانه سره امراض د نورو ککړ شو فارمون نه انتقالېږي، نو دا د بلاو. دریم دا چې سلورم برخه دا چې په دکې آب او هوا په اسانه سره کنټرولېږي او همدارنګ د دیتا د غذا ورکول یا خوراکي ورکول د اوبو ورکول هم په مؤثره توګه او په معینه توګه په تازه او فرش ډول باندې ترسره کیږي. بدبختانه چې په افغانستان کې ټول اوفن شټونه دي، خلاص فارمونه دي. خلاص فارمونه په دې چې فارم جوړ شوی دی یو طرف او بل طرف ته داغي اشداری دی یا کړکی دی، په دې کې آزاد هوا داخليږي او په بل طرف ته وځي. متاسفانه چې زمونږ په یو ساحه کې مثلا لس فارمونه دي، کچرته یو فارم کې چرګانو ته ناروغي ورسېده، خصوصا وایروسي ناروغي، هغه د باد په وسیله، د هوا په وسیله، د مرغانو په وسیله، د حیواناتو په وسیله، د انسانانو په وسیله اسانی سره داغه فارم ته روغ فارم ته انتقالېږي. نو دغه یو غټ نقص ده. دوی مدا چې زمنګا بل مسله ده چې مخکې په ډاکټر صاحب خبره وکړه، کچیر ته زمنګا غذاګانې په هغه سټنډر ډول باندې تولید شي، رامنځته شي، تر څو د چرګ هغه ټول ضرورت چې دي هغه پوره شي، نو ګمان نه کوم چې زمونږ به چرګ ناروغ شي او یا به موږ تاوان وکړو. خو مهمه خبره په کنټرول شیټ کې ده. په هلته چې دی په ایران کې ټول کنټرول شیټونه دي او په افغانستان کې ټول اوفن شیټونه دي. کنټرول شیټ کې کنټرول شیټ په مزار کې شته او شاید ډاکټر صاحب حنیف چې اوس موږ سره ملمه ده د دوی وی نو هغوی ډېر کم تاوان کوي. علت دا دی چې دا هغوی هر څه کنټرول دي. نو دلته خبره په مینجمنټ کې ده، ساتنه کې ده. په مینجمنټ کې بیا ویکسین راځي، آب و هوا راځي، دانه راځي یعنی خوراکي راځي، او همدارنګ د بای سکیورټي راځي چې دا غنه بای ساتنه وشي. ډېرې فارمونه زمونږ داسې دي چې هغه په لارو کې جوړ دي، هغه د خار سره نږدې جوړ شوی، هغه د کلو کور سره نږدې جوړ شوی، هغه د عامو لارو سره نږدې جوړ شوی دي، یا په داسې ځای کې جوړ شوی چې دا غیزي هوا ډېره تیزه چلیږي، او یا په داسې ځای کې جوړ شوی چې هلته بالکل هوا وجود نه لري. نو طبعا دا یو ناپوهی ورته وایي کې زمونږ روسواله ورته وایي، نو په دغه برخه کې مونږ د تاوان سره مخ کیږو.
bale sab tere manana korwadan be hama uridun kai leru zan raw peshani meherbani khoy sab la studio sara wasali ast
kade har na sanchar ge taw dos mo tawale dawal shino chargono cha ge zalari
o bakhshi yev zal be ada pushtana wakai che ma khwana uridala che kade shim aw melbanum ne yavridali
کدی هر نسل چرګی ته دوه سیمه متولې ډول شي نو چرګونه باندې څه غزه لري او دویمه په
bale دومه پختنه خیر لکه چې نه لا هم له سټوډیو سره یاست مهرباني.
کدی هر نسل چرګی ته دوه سیمه متولې ډول شي نو چرګونه څه غزه لري
بل
یوا او هغه لامل نه چې د چرګو د خوراکي توکي پارتیا او غیز لري هغه کوم لامل نه دی.
ښه ډیر مننه، سلامت اوسه کورم ودان. ډاکټر صاحب سالار زای کته تاسو دوی ته جواب وایست
سوال په دقیق شکل سره ما
ونه غسل. بله، سوال اول سوال دا وای کده هر نسل چرګان تو دوسی متولې شول شي، یعنی منظور ده ممکن دی میدان ورده غوسیدون کوي حوال ته سړه ده، کده دې سیمه چرګان جلال آباد ته ولې شول شي چې هوا تو ده نو په دوی به اغیز څه وی پر چرګانو؟ آیا اغیز خونه لري ځکه چې د خو په یو سړه سیمه کې مخته شوی دي؟ او بل پښتنه دا و چې دوی خوراک څه اغیز لري؟ هغه خوراکي مواد چې دوی ته ورکول کیږي په چرګانو باندې څه اثر لري؟
سروان صاحب د غورو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه. دغه ډیر د لري هغه هوا چرګان چې موږ په سړه هوا کې وساتو او هغه موږ به متصل هغه ګرمې هوا ته انتقال شي، یعنی هغه منطقو ته چې هغه هوا د هغه هوا ګرمې، دغه ډیر تغییر لري. دغه یو تغییر دا چې دغه ته اقلیمي تغییر یا مثال د زید بدلون د وجې چرګ هلته په تازه هوا کې را شوی. په دې کې تر ټولو غټه خبره دا ده چې چرګ سټرس اخلي، او کله چې چرګ سټرس واغسته نو دغه سټرس د ټول امراضو او دا چې دی هغه مجموعه ده چې دغه د وجه زمونږ چرګ معافیت ټیټیږي، او د عادي ناروغۍ په مقابل کې هغه چې دی مطلب د ځان څخه ناروغي څرګندوي، یا که هغه چرګي چې هغه تولید ورکوي دغه په تولید کې کموالی راځي، په تولید باندې تاثیر کوي. همدارنګه د امراضو لپاره زمينه برابرېږي، ځکه چرګ سټرس اخلي، کله چې چرګ سټرس واغسته داغه سره متصل از چرګ مافیت چتیږي، او کله چې چرګ مافیت چت شو امراض پاګي باندې غالب کیږي. کومنګ وایو په مجموع کې سروان صاحب امراض چې دي دا د چرګ سره تړلې دي، هیڅ کله موږ دنه شو ویلې چې چرګ باندې به امراض نه راځي. د دې نمخ کې غالب صاحب ډېر خبرې ته اشاره وکړه چې د ټولو نام مهم زمنګ د پاره چې کله هغه کومګه لکچرګان ساتو که زیات ساتو که زمنګ فارم وي که مثال د خپل په خاطر باندې ساتو، د دې د پاره مهم شی چې د هغه ځنی هغه ساتي د عامل چې هغه په نظر کې ونیسو چې د یو د پاره د تودیت په برابرول دي، چې دا د دې ورور د سوال سره مستقیم تړاو لري، دا غي د پاره چې د نمي برابرول دي، لمدبل همډيټي چوتوي، وینټيليشن د تهيوه د هوا، یعنی په کوم ځای کې چې موږ چرګان ساتو باید هغه دي هوا چې برابر وي، مطلب دا چې په تر داخل نه په کافي اندازه اکسیجن داخل تر شي د بیرون نه، او د بیر داخل نه چې کم کاربون ډای اکسایډ تولیدي دا چې بیرون ته خارج شي. د دې سره باید موږ هی اوباغي توڅو چې هغه د مختلف امراضو یا مطلب لونرینیشن دغه شوی په کتورین دي دي ستزنی امراض لکه ایکولای بکتری امراض د مخنیوي په خاطر باندې هغه باید ورکړ شي سالم غذا، یعنی په دانه هغه تمنګ ورکو د ښه کیفیت والا دانه موږ هغه توڅو چې په کافي اندازه پروتین ولري، په کافي اندازه باندې انرژي ولري، په کافي اندازه باندې مطلب دا غي افټ په نظر کې نیول شي وي، منټال په کې په نظر کې نیول شي وي، وټامین په کې په نظر کې نیول شي وي، او د دینه علاوه چې زمونږ چرګ سالم پاتې کیږي او سالم پاتې شي، دا غي د لپاره بهترینه لار چې واکسینیشن دی، یعنی واحد هغه لار ده چې موږ د غټو تاوونو څخه ژغوري یا موږ د تاوونو څخه زموږ مخنیوي کې هغه واکسینیشن دی، یعنی واکسینیټډ فلاګ دی، هغه فلاګ چې هغه ته واکسین شوی وي نسبت هغه فلاګ ته چې واکسین نه وي شوی ډېر فرق کوي. خدای
موږ واکسین څنګه آیا ټول چرګانو ته لازم دی او کوم وخت یې باید ورکړي؟
د واکسینونو بل عموم زمونږه پروسیس یا زمونږ د پروسیجر د واکسینونو چې د تخمي چرګانو د فرق کې نسبت غوښینو چرګانو سره، ځکه په افغانستان کې تخمي چرګان ډیر محدود او کم خلک ساتي، او عام طور چې هغه غوښین چرګان ساتل کې نو داغه د پاره چې داغه ساتلو موده تقریبا د 150 تر 300 یا 500 ورځې پورې وي، د دې لپاره مختلف زمنګ کومنګ وای د واکسین په اړه باندې د په دې واکسین باندې لګرنا واچوم موږ دوه قسمه واکسین لرو تر واسه چې یو ځای لایف واکسین وای یو ځای کیلډ واکسین وای یعنی مړه او ژوندۍ واکسین ژوندۍ واکسین چې د لړمحاله معافیت یعنی د امراضو په مقابل کې په بدن کې معافیت جوړي انټي باډي جوړي او کیلډ واکسین نه چې دا بلوموم د زیات اوږدمحاله د زیات مدې لپاره چې په بدن کې معافیت جوړي چې دا بلوموم هغه چرګان چې موږ ور د زیات وخت لپاره لکه تخمي چرګان وسته سوداغه لپاره دا واکسین نه ول کی او دا لایف واکسین نه چې دا به د وقفه چرګان لپاره ول کی چې د لند مدې لپاره استعمال کیږي او به دا نه پات هغه د وخت په منظور باندې بازار کې عرضه کیږي او خرڅیږي نو د دغه د لپاره واکسین چې ډیر هغه واکسین موږ د امراضو ته په نظر امراض سب کتو باندې هغه چرګان ته واکسین ول کی په افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې کوم وګورو په مجموع کې یو څو امراض دي چې هغه ډیر نقصانات راوړي او په هر ځای کې دغه امکان شته چې هغه راشي دغه د جملې څخه یو موږ ویل چې انډي یا نیوکاسل ډیزیز چې وته وي د یا په ساده اصطلاح په کلیوال خلکو ته توغکې وای او یو د هغه نه علاوه بل چې د آی بی انفیکشن برانچایټس ته وای دا تنفسي وایروسي امراض دي چې زیات تور د هوا د تغیر او تبدیل سره مطلب دا امراض د فار زمينه برابرېږي او دا غرازي د دې علاوه د آی بی ڈی په نوم باندې د ایچ 5 یا ایوین انفلوئنزا ایچ 5 ټایپ د H7 ټایپ د H9 ټایپ د چې په افغانستان کې زیات تور چې د H9 ټایپ سره چې موږ مخ کیږو نو له دا غو د فار چې دا واکسین نو ول کیږي ما خو تاسو کوم ویل چې خبرې عمران ډیری وټی نشي دا غوخین چرګان چې موږ تاسو د فار خپل مشخص پک قسم واکسین دی چې دا ورته کو په ټول د اول ورځ نه واخله تر 45 یا 50 یا 50 ورځ پورې چې موږ تاسو په شپږم او مورز باندې د انډي آی بی په نوم باندې موږ لایف واکسین دی چې دا کو چې دا د انډي او د آی بی د مخنیوي په خاطر باندې موږ چرته دا کو بیا په یو لسمه یا دولسمه ورځ د دې لپاره آی بی ډی په نوم باندې انفیکشن بورسل ډیزیز ورته وي یو قسم وایروسي امراض دي چې دا د چرګ په پاتا په نوم باندې چې یو مافیاتی ګلاند دی په دې باندې تاثیر کوي او د هغه د واجب چې دی چرګ صدغه ناروغي دي او امکان دې شته چې د ټول کلاس د منځ وړلو بایس وګرځي دا په خاطر ته موږ دا بیا فاصله لسمه ورځ دې لپاره چې موږ آی بی 120 سوي چې د انفیکشن برانچ چې دم یا تنفسي ناروغي ده په خاطر ولکې هم دا شان بیا په تلریشه باندې او ته بیا موږ آی بی ډی کې او دا شان په وشته ما ته شته یا د لسمه ورځ باندې لپاره انډی لسوټا په نوم باندې چې دا یو بل ساين کې
ډېر مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب سالارځه ډاکټر صاحب مومنت پخپل موش کول شو چرګانو ته دانه تولید کړو مخکې ډاکټر صاحب سالارځي ویل چې کوم مواد پکار دي کوم په دې چرګانو په غذا کې چې یو يم شاید کلسیم هم وي څنګه موږ پخپل کول شو چرګانو لپاره پخپل دانه تولید کړو منظور مې فارمونه نه دی یو خبر ډېر اندازه کې پکاري مثلا یو کورنۍ د 15 چرګان لري دوی کول شي چې مثلا د چرګو پوستکی واخلی هغه وټه کوي دا مې اوریدلې نه پېژم چې دا صحیح ده کنه وای کلسیم لري مهرباني
ساروان صاحب سالاری صاحب ډېر ښه خبر وکړ او ورته سوال وکړ چې دا فیډ یا دانا د چرګانو په نشنما باندې څه تاثیر لري دا چا چې سوال وکړ ګوان کوم دا یو مسلکي سړی دی د تبزو هم دا درې برخو باندې تاثیر لري یو د چرګانو د صحت د ساتلو لپاره چې چرګان صحت مند وي دویم د چرګانو جسمانی نشنما لپاره او دریم د چرګانو د نسل رامنځته کولو لپاره دا غدري مقاصد ته د خوراک د دې په دغه باندې تاثیر لري چې په دې کې مثلا یوي جسمانی اجزا کې لکه وبشوي پروتین شو روغنی اجزا شو او اندارنګا کلسیم فاسفورس مګنیشیم دا شو رازو سروان سے ساتھ پختنه تا په دغه فیډ یا دانه کې د چرګانو په خوراکه کې دا په غوښینو چرګانو کې او همدارنګ په تخمي چرګانو کې هغه چرګانو کې چې هغه اگې تولیدي دا فرق دی، دا غ فرمولیشن فرق دی. عموما په غوښینو چرګانو کې د دې په دانه کې پروتینو ته زیات توجه کی ترسو غوښین چرګان په وخوالي، او همدارنګ په تخمي چرګانو کې هغه چرګانو کې چې اگې تولیدي هغه کې بیا د کلسیم مواد او همدارنګ فاسفورس، سوډیم، پوتاشیم، منګانیز، مګنیشیم، آیرن، کافر، زنک او سیلینیم دغه سه نور مواد نه استفاده کیږي، او همدارنګ د فش میل، د مای، د اډکو د پودرونه، همدارنګ د اډکو د خپل پودرونه، او همدارنګ وینا چې دا هغه د پودر نه پدې کې استفاده کیږي. ولې د دې سره بیا د غنمو، جوارو او همدارنګ د نورو دغه نه وریجو نه هم استفاده کیږي تر څو دغه فیډ کنه جوړ شي. او بیا دا په تخمي چرګانو کې بیا دا فرق کوي. په لومړی ورځو کې ورته مثلا سټارټر په نامه دا فیډ تولیدیږي چې هغه په پښتو کې ورته د شروع پیټوي یا د فایل پیټورتوي، نو هغه کې اواز یې دا د نشو نماد لپاره وی، د لپاره وی چې دا په وزن والی، بیا د دو میاشتو نورسته بیا د ګرور پیټول لیدي، او کې هغه نورسته بیا کله چې دا په هغه یو راشي نو بیا هغه فیډ ورکی چې کوم هغه بیا کلسیم او فاسفورس زیات ضرورت لري تر څو د هغه د جسم ضرورت هم پوره کړي، او همدارنګه د پروډکشن چرګان دي چاغ بیا زیاتر سویابین نه پکې استفاده کیږي، یا هغه مواد نه استفاده کیږي چې پروتین زیاتر لري چې چرته وزن ورکی، او چې څومره زر کولی شي یا په کم مصرف سره کولی شي چې وزن والی نو
درست ډېر مننه. سلامت اوسئ. کور ودان یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
ابلام لکندر الله سره په تماس یم.
مهرباني کوي عبد الله صاحب،
دغه دې د موږ دغه دې چرګان پرمی په کور کې موږ د سیو ځای ورته جوړ کړی دي. تقریبا 50 شپتانه چرګان موږ په کور کې درو، نو موږ هغه ول زنه یو واکسینونو شان موږ ورته دغه کړی دي. د واده نه کې توزیع څه دغه نه کې چې وس مثال خبرې دي ته موږ کم دغه ورکو دي، د پاره موږ مواد ورېږي او مثال خبرې دغه کم کورنۍ جوړي دغه موږ ته تیار کړی دغه موږ ته.
متاسفانه ټلیفون هم قطع شو، خو په هر حال خبرې مو واورېدل شوې. ډاکټر صاحب سالارزای به جواب درکړي. ډاکټر صاحب، دوی ته تاسو څه وایئ؟ 15 چرګان لري اما وده نه کوي، دلیل یې څه کېدای شي؟ د چرګانو داسې نسلونه هم شته ځینې چې ډېر وده نه کوي، که دا خبره سمه وي نه پوهېږم. مهرباني
سرمان صاحب، ورور څه خبرې ته اشاره وکړله. دا غلطه زمونږ د چرګ د ودې پورې لکه مخکې چې مونږ د بل ورور سوال وکړ صاحب څه خبرې ته اشاره وکړله. مونږ چې کوم فیډ چرته ورکو هغه په مختلفو اجزاو باندې مشتمل دي چې په هغه کې زیات رول چې دی هغه پروټین لري، سی پی، چې د دې په نشو نما او د دې په وزن یا د دې د عضلاتو په جوړېدلو کې ډېر رول لري. سره انرژي ده، د انرژي لیول دام پکې برابرۍ سماوین، او دا شانې د کوم وټامین شو، وټامین پرمیک شو، منرال پرمیک، دا ټول باید په دې کې رول ولري. دا غوړ چې دغه چرګ وزن اخلي، اول خو د دې ځنې دلایل دي چې په نظر کې ونیول شي. د دې لپاره محیطي شرایط باید په نظر کې ونیول شي. آیا وکولې شي چې دغه چرګ ځای خو بتنګ نه وي، یعنی اور کراوډ خو بنه وي؟ چرګ زه کېدای شي په کم سپیس کې مثال یا په کم ساحه کې مونږ چې د زیات چرګانو ساتو چې دا هم د چرګ د وزن نه غسلو یو لامل کېدلی شي. ځینې وخت کې هغه دانه یا هغه غذا چې مونږ دې ته ورکو په کافي اندازه باندې پروتین ونه لري. دا کومه کې ډاکټر به اشاره وکړه چې د چرګ په وزن کې یا په هغه وقفي چرګانو کې چې مونږ هغه ته کوم دانه ورکو په هغه کې د پروتین اندازه پکې زیات دی. په دا خاطر باندې چې هغه سر وزن واخلي، نو کېدای شي کوم غذا چې دا یا کوم دانه دا ورکی په کافي اندازه باندې پروتین موجود نه وي، یا کیدای شي په دې کې ځنې داسي چې ځنې چرګ هغه ذاتی ځنې تکلیفونه لري. مثال کیدای شي دا چمجي ولري دا چرګان د وچم کول شي چرګ وزن نشي غسلې. نو ځنې هغه شرایط دي هغه په نظر کې ولول شي د دې د ابو هوا په نظر کې ولول شي د دې لپاره چې کوم باور کول شي هغه په نظر کې ولول شي د دې لپاره کوم دا ساحه چې هغه په نظر کې ولول شي. نو دا ورته زما توصیه دا ده چې یو خو دا وکول شي چې د دې لپاره ځنې انساني دوا یعنی مطلب هغه په کافي اندازه باندې ویټامین دا ولري هغه ولور کې څنګه ځنې پیروونه دی لکه د لایسویټ او لایسویټ او یادني ملټي ویټامین بي کمپلیکس یاد دي تصور کی چې په دې سره کولای شي مثال د یو چر وزن واخلي او هغه اساسي لامل چې دی هغه وکړه چې مشکل زموږ په کم ځای کې دی.
بله سر ډیر مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب. مومنت ډیر وخت هم پات نه دی ک په یو سیمه کې وکړي کې د چرګانو مرز راځي او یو کورتله نه دی راغله ومن چې کله د چرګانو مرز وکړي تراشي بیا ټولو کورونو چرګان پسی ونی سی او اکثره مرشي څوک به څوکي چې دا تازه خبر شو چې مرز راغله دی نو کوم اقدامات وکړي چې د دوی چرګان هم په یخته نشي.
زه په لنډ ډول ساروان سره ته وایم چې د چرګانو په ساتنه کې اته مهم نکات دي. شپږ کې یو مناسب زه انتخاب دی داغه نورسته بیا خنصل انتخاب دی چې خنصل انتخاب شي درم متوازن خوراک دی داسې خوراک چې داغه په نشو نما کې رول وي او همدارنګ هر وخت باید چرته خوراک موجود وي خپل اندازې سره زیات نه وي کم نه وي. د چرګانو د ساتنې لپاره باید په نوو اصول سره بلدتیا ولري. د فیک خپل چوزا دانه درمل باید هغه تور کول شي او د چرګان ناروغي سره بلدتیا او پیژندنه او د فتن د ناروغي څخه مخنیوي لپاره اقدام وشي. همدغه مسلې تر ازمه چې کمزکی کې چې مرض پرېږي مهمه خبره ده چې یو خدا چې بای سکیورټي باید دا دغه کې ده مراقبت د فارم هیڅوک بغیر د مسول د فارم نه باید هغه تاسو داخل نشي. یو مسله دویم مسله دا چې هغه ناروغي چې په سیمه کې ګټه شوې ده نو باید دغه مطابق د هغه ناروغي واکسین تطبیق شي د فاته یا مخکې تطبیق شوی وي خیر هغه نورسته دی بیا مرته وکړل شي. او بل خبره دا ده چې دغه فارم ته باید هیڅوک داخل نشي او واکسین ورته تطبیق شي. دغه اصول لري دي چې مونږه د وایروسي امراضو د مخنیوي لپاره کولای شو بل هیڅ هم نه لرو. نو د دې لپاره چې زمونږ چرګان یا زمونږ فارم په دغه ناروغي اخته نشي باید مؤثر واکسین ورته راوړو واکسین ورته په خطر طریقه تطبیق او همدارنګ با سکیورټی د فارم ساتنه هغه ته باید هر هغه څوک را نشي چې هغه د فارم مسولیت نه لري او یا د فارم کې کار نه کوي تر څو دغه فارم خوندي پاتې شي. دغه کس باید
مزور دار چې آیا د مرز دی حواله لري مرته راتلی شي
دا د حوالې لار مات نشي خو کوشش باید وشي چې هواي هم یو څه اندازه ک او دلته خو مشکل دا دی چې اوپن شیټ د خلاص شته نه دی نو هوا کنټرول ولک سخت خو به هم باید کوشش وشي چې هواي.
زما سوال دی کورنۍ د چې څلور پنځه لاس چرګان لري اخو کول شي چې پټه مساتی په یو خونه کې وساتي او پرې نګري هغه وخت چې مرس خبر وي
بس دغه لارې چارې دي واکسین کول د چرګانو نه مراقبت ساتنه کول دغه چرګانو ته د نورو چرګانو نه پرېښودل امبارنګ او ای مرغان چې کوم دي
هغه له غو نیم ساتل ډېر مننه سلامت اوسې کور ودان
دغه چرګانو ته او دغه چرګانو ته تقویتی مواد ورکول تر څو د دوی صحت ښه وي.
ډېر مننه سلامت اوسې کور ودان ډاکټر صاحب محمد غالب مومند او همدارس ډاکټر صاحب هانی فلا سالارځي لته سو دوړو ډېر مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړل او ریډونکو هم منندوی.
پتی ور چې کاسه لاسونه نن ژوند که روغ یې که درد لری تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
پښونځي کې دا ول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه حالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ضرورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.